پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشای وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. لا ازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روان یو سات کې په غنو نور مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسون د جګړې په ډګر کې د افغانستان سرتیرو د مرکشوب د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي. دغه راپور سربېره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه حملرو. نوربسته 19 پروگرام د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې راځي، خو تر دې هر څو وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبر وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د فوز د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په 2019 کال کې د هند د کرکټ په غوره لیگ سیالۍ او ټیمونو کې لوبېږي. او د پاکستان پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار وجود نه لري. جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفاکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویلي خبروي چې ویل شي چې طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ښاغلی ډانفورد ټینګار هم کړی چې طالبان باید خبرې پیل کړي. د طالبانو په اړه دا لوړ پوړی امریکایي پوځي داسې وخت خبره کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپل ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د زلمی خلیلزاد په ګمارلو سره د سولې هڅې چټکې کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پرون د جلیس پولیسوالۍ کې په یو کور باندې مرمۍ لګېدلې او ځینې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د میدان وردګ د والي وان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دوه وژل شوي طالبان دي او په 14 ټپیانو کې هم ځینې طالب وسلوال شامل دي.
د نن کال لومړنۍ راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې دا ویل شوي کسان وسلوال طالبان دي یا وسلوال طالبانو سره ګروپان دي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
د میدان وردګ د ولایتي شورا او غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هوان مرمۍ د ملي اردو لخوا په یو کور لګېدلې چې پکې د واده مراسم روانو. هوتک وایي په واده کې د زوم په شمول درې کسان وچل شوي او د ښځو ماشومانو په شمول 14 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ یا IPL کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. د هند کرکټ غوره لیگ سن رایز حیدرآباد اعلان کړی دی چې راشد خان او محمد نبی له ځان سره ساتلي، اخوا کنگس پنجاب هم د مجیب الرحمن د ساتلو اعلان کړی دی. راشد خان په 19.9 کروڑه، مجیب په 4 کروڑو او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپیو لوبېږي. افغان لوبغاړو له خپلو ټیمونو مننه کړې چې دوی له ځان سره ساتلي دي. په نړۍ کې د تجارتي کرکټ د لیګونو تر ټولو معتبر لیگ IPL د 2019 کال د مارچ په 9 نیټه پیلېږي. پاکستانی پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د کوټې ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چیما ویلي چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو سخت ټپي کړ او وروسته یې سا ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپارو وسلوالو بریدګر له سیمې وتښتېدل. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دغه پخواني چارواکي د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولې دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جرمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کرنی ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالرو سوداګری لري. له چین وروسته عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی. او دغه راس په نړیوالو خبرونو کې وری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په روسیه کې اوس هم د اوکراین له ختیځو بلتون پالو څخه ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ کې وروستي انتخابات د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا رد شول. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې چې له 2014 کال راهیسې پیل شوې ده لزره او 300 کسان وژل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي.
ای بسیار فنا په حکومت است او ان شاء الله که تلفات ما کمتر شوه، سکتورهای امنیتی با هم دیگر هماهنگ باشند.
د ولسی جرګې د دفاعي امنیتي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وو. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وری چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وشل شوې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو له دې خبرو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي واشنگټن به په دې اړه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشوخچی په وژنه کې څوک دخیل دی ډیر ژر خپل نتیجه گیری اعلان کړي. نوربسته 19 پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې وړاندې کیږي. که وختو یو شمیر نور راپورونه هم درته خبرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د دې سات د سر موضوع د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي رادیو ته ویل د هرو ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړ کړي او عملي کېدونکې ده. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داسې ستراتیژي تر ډېره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او عملي نه ښکاري. یوسف خان زدران همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی او په ډېره نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لرلی شي. ښاغلی غوریانی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي هم زیاته شي.
متاسفانه که تلفاتم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر که حالت دفاعی داشتن، اگر حالت تعرضی داشته باشن که بتونن پیشگیری از عملات طالبا بکنن بهتر است. این استراتژی تازه که درست شده این برای عملات پیشگیری است. این بسیار به نفع حکومت است و انشاءالله که تلفات ما کمتر شود، سکتورهای امنیتی با همدیگر هماهنگ باشن.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچني امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یوځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حملې هم ډیروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت داسې مهال د دغه ستراتیژي د عملی کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 28,000 پولیسو او د ملي ورتو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامی چارو کارپو باري آرس دې ته پکتو چې په تیر کې هم ورته ستراتیژي او پالیسي یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي، وړاندیز کوي چې د ستراتیژي د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
ستراتیژي هغه وخت موثریت لري چې د منطقي اصولو عیني شرایطو او ذهني مطالباتو پر بنسټ عیني شکل باندې هغه څه چې امکانات موجود دي طرحه سوي او تر ټولو لا مهمه ده چې د هغه د طرحه کېدو نه د هغه په عملي کېدو کې ډېر هڅه وهاند وسي د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او عسکرو د تلفاتو لوړ شمیرې د ملي شورا نور غړي او عام ولس هم اندېښمن کړی دی. ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران استجواب کړی وو او له دوی یې وغوښتل چې د هرو ممکنو لارو د افغان ځواکونو تلفات راکم کړي.
مننه کوم خپل همکار یوسف صدران نه چې تاسو سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره غږیږو چې همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه ده. کریمی صاحب لومړی ستړي مشه او پوښتنه مې ده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره جوړه کړې ده څومره عملي ښکاري؟
اول خو د تاسو نه مننه او د تاسو له لارې تاسو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا د مخکینی ورور خبرې که سړی فکر ورته وکړي د ډېرې ښې خبرې وکړې زه به دا د ده ټولې خبرې په درو ټکو کې خلاصه کړم.
بله،
هغه دا چې د هر کار لپاره موږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان په پلان کې طبیعي ټول امکانات ضرورات احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کېږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به یې هر اړخیز اظهارات نیول کېږي او بیا اظهارات چې تکمیل شول آمادګي وشوه بیا به دا تطبیقیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کېږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې څه درسونه ځینې زده کولی شو څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ټکي دي په هر قالب کې چې واچوي د وزارت دفاع د نوي پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسي کې کوم ټکي شامل دي څنګه پالیسي جوړه کړې ده. خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې دفاع په موضوع کې د ناسو موضوع کې ناستو او دفاع کوو دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپل ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې دومره قوي پوستې نه دي چې د ځان دفاع.
بله کریمي صاحب، دغه پالیسي یا ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې مخنیوی وشي. تاسو د افغانستان لوی درستیز پاتې شوي یاست.
بله، هغه ټکي باندې پوه شو. ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي اغا د دې محتوا باندې زه نه پویګم. ولې زه په خپل له خپل تجربه نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسناد پر بنسټ وایم چې هر کار کوو اغا ول باید خپل پلان شي. بیا د دې پلان له مخې دقیق اظهارات ونیول شي. د اظهاراتو په استناد د امکاناتو په موجودیت اغا باید تطبیق شي. کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي، ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او که نواقص لري. که نواقص لري کوم دي څنګه باید اصلاح کړو آینده لپاره.
بله، په دغه ستراتیژي کې کریمي صاحب په بخښنه دا وړې پوستې په لویو پوستو کې مدغم کیږي، تاروزی عملیات ډېریږي.
خو زه اوس وایم کنه راځم، زه خو دې متن نه یم خبر. اوس ما مخکې درته وویل چې وړه پوسته د ډېر اسانۍ سره لمنځه ځي. مونږ باید قوي ضربتي قوتونه جوړ کړو. ضربتي قوت دا معنا نه چې اتمن د کوماندو وي. خپل د اردو هر کنډک هر ټولۍ هر بلوک په خپل یو ضربتي قوت کېدای شي په شرط دې چې سم راهنمایي شي، سم سوق اداره شي، فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر دا دی، زما وړاندیز دا دی او زما په اصطلاح تحلیل دا دی چې باید موږ د دفاعي حالت نه وځو. اوس اردو ټول په حالت دفاع کې ده. دفاعي حالت نه وځو او لاړ شو تعرضي حالت ته. تعرضي حالت لپاره آمادګي ولرو، تعلیم و تربیه وکړو او په هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود دی مونږ پسې ورشو، نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي. اوس دښمن هم لږې حالت نه وتلی دی چې پخوا په شان دی. هیټ اینډ رن د حمله وکړه او تختاګي حالت نه وته لیدل جب او د دښمن جبهه تقریبا معلومه ده پر استقامت کې ځای معلوم ده چې دښمن چیرته ده کوم ځای کې ده چیرته اوسېږي کوم ځای کې قوي نقطې دي کوم ځای کې ضعیف نقطې ده دښمن اوس په حالت تقریبا د اردو معادل د جزوتامو د ګروپ په شکل فعالیت کوي او موږ تاسو ګورو بهتري مثال مثلا د کندوز عملیاتي د فراه عملیاتي د غزنی عملیاتي چې دوی په ډله ییز توګه وکړای شول موافقانه عملیات وکړي د دوی هدف زه ولې موافقانه وایم په دې موافقانه وایم چې د دوی هدف دا نه دی چې دوی یو ځای ونیسي ولته کینی
یعنی ستاسو هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کېننی باید لاړ شي او هدف تعقیب
باید لاړ شي لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو نو هغه اساسي ټکی دا دی چې مونږ باید تعرضي عملیاتو ته وسعت ورکو تطبیق کړو عملی کو حمایه کو حمایه هوایی حمایه توپچی دا یوازینی دی د بریالیتوب لار ده د دې لپاره تدابیر پکار دی ښه سوق اداره پکار ده ښه رهبریت پکار دی لیدرشپ اوس اکثر زوی کې سربازان جنگ کوي قومندان درک نه لري باید په هر عملیاتو کې قومندان مستقیما ځي دخل وي قومندان قومنده کې سوق اداره کې ایو قدمه پورته په جریان کې وي
بله بله
کنټرول کی دای وزنی دی بلری توب لاس
مننه کو کریم سپ کورم ودان ژوند دی وسای د افغانستان د دفاع وزارت په خوانه لوی درستیز شیر محمد کریمی او چې د افغانستان د دفاع وزارت نه چې کومه ستراتیژي د افغان سرتیرو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې ده د دغه ستراتیژي پر ملکیدو لارو چارو یې سره خبرې وکړي اوس همزو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحب وړاندې کوي
د کلیوالي صنایعو د پراختیا له لارې څه باندې 100,000 کاري فرصتونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي دغه کاري فرصتونه د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې د کلیوالي صنایعو د پراختیا په ملي پروګرام کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول رامنځته شوي. دغه وزارت وایي د دغو کاري فرصتونو په لړ کې 15 ولایتونو کې د ښځو نارینه څه باندې 15,000 د سپما ګروپونه او د لاسي صنایعو د تولیدي صنایعو او خړو برخو کې شپږ سوه کوچني تشبثونه رامنځته شوي دي چې هره یوه یې په لسګونو دندې رامنځته کړي دي. دغه راز څه باندې 140 میلیونه ډالر د کرنیزو اوبو لګولو په برخه کې لګول شوي چې څه باندې 100 میلیونه کسانې تر خپل پوښښ لاندې نیولي. د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت د تازه میوو د پروسس مرکز د ګردیز د منو ټولنې ته سپارل شوی. د تازه میوو د پروسس دغه عصري مرکز چې په یو جریبه ځمکه کې جوړ شوی د کرنیزو محصولاتو د راټولولو درجه بندۍ او پروسس په موخه کارول کیږي. د دوی په خبره له دې پروسس خونې څخه په ګټې اخیستلو سره به د بڼوالو په وایدو کې د پام وړ ډیروالی راشي. دمګړې د تازه میوو د پروسس په دې مرکز کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ مڼې پروسس کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، د بورې 1,500 کیلوي بوجۍ 1,200 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1,500 او 1 لیټر ډیزل په 1,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسخارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري 1,515 شپېته افغانۍ.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ کیست او نور مطلب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولای پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي واشنگتن به په تیړه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر خپل نتیجه ګیری اعلان کړي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه دا و چې د سعودي عربستان ولیعهد د دغه خبریال د وژنې امر صادر کړی دی. سلی محمد سلی دا موضوع تعقیب کړی دا ومده شیبه په سټوډیو کې ده. سلی صاحب، ولسمشر ترامپ څه ویلي چې خپل وروستۍ پریکړه به کله اعلانوي؟
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي واشنگتن به خپل نتیجه اخیستنه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجی په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر اعلان کړي. ډونالد ترامپ پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خبرلانو ته وویل پر روانو دوه ورځو، یعنی شایي دوشنبه یا هم سه شنبه، بشپړ راپور په لاس کې ولرو. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې د سعودي عربستان شهزاده چې دغه شاهي هیواد مطلق العنان رهبر ګڼل کیږي، تیره میاشت په ترکیه کې د سیاسي مخالف او خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر صادر کړی و. د سعودي حکومت دغه ادعا چې اول واشنگتن پوسټ ورسپانې ورباندې راپور ورکړی و رد کړی ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل وروستي راپورونه دقیق دي چې پر اساس یې د امریکا حکومت دا وروستۍ نتیجه اخیستې ده. د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه د امریکا تازه موندنې ښیي چې د خبریال په وژنه کې د ولی عهد مستقیم دخالت په ډاګه کوي. دا مسله ښیي په کانګرس کې د امریکا د نږدې متحد یعنی سعودي عربستان په وړاندې د لا مجازاتونکو اقداماتو سبب سي وصل سات.
بله، ولسمشر ترامپ د دغه خبریال د وژنې د قضیې په اړه چا وروستي معلومات ورکړي دي؟
بله، د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر گینا هاسپل او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ولسمشر ترامپ سره کالیفورنیا ته د الوتنې پر مهال تازه معلومات شریک کړل. ولسمشر الوتکې ته تر ختلو مخکې ویلي و چې د مرکزی استخباراتو یا سی آی اداره به نن ورسره خبرې کوي. ډونالد ترامپ ویلي چې تر دې شیبې خوراته ویل سی و چې د سعودي عربستان د ولیعهد په دې وژنه کې کوم نقش نه دی لوبولی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د هغو کسانو په حواله چې دا قضیه له نږدې څاري ویلي چې د امریکا د استخباراتو ارزونه د هغې ټلیفوني مکالمې د یوې برخې پر اساس ده چې د ولی عهد ورور شاهزاده خالد بن سلمان او په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر له خاشقجی سره درلوده. خو په امریکا کې د عربستان سفیر پرون په ټویټر کې دا مسله رد کړه چې ګواکې له خاشقجی سره دي داسې کومه ټلیفوني مکالمه ده درلودلې وي. خاشقجی چې په امریکا کې خبریدونکي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ یې کالمونه لیکل د ولی عهد منتقد ګڼل کېدی. دی د اکتوبر پر دویمه د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ
کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو او د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستۍ ناستې په جزئیاتو مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درې ورځنۍ لیدنې له جزئیاتو پرده پورته کړي. ورسپانې لیکلي دي چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو بحثونه شوي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغې ناستې پوره جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته د لنډمهالي حکومت د مشرتابه لپاره اته نومونه چې د افغان حکومت او طالبانو پخواني چارواکي پکې شامل دي هم وړاندې کړي دي. د مطلب د لیکوال په خبره چې له دغه درې ورځنۍ ناستې زلمی خلیلزاد خوښ دی او طالب استازو هم مختاتانه خوشبیني ښکاره کړې ده. د مطلب لیکوال د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حجدین محمد له قوله لیکلي دي چې ښایي د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په دې ناسته کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش هم خبرې شوې وي. په مطلب کې د حاجی دین محمد له قوله دا هم راغلی دي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د پیل په هدف ځینې طالب زندانیان خوشی شي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د سولې عالي شورا د لغوه کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې ښایي له دې وروسته دغه چاره په ارګ کې د یو کوچني ټیم له لوري پر مخ یوړل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په همدې اړه افغان ولسمشر له تیرو څو ورځو راپه دې خوا د هیواد له سیاسي سیرو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. ورسپانه که څه هم د خپلې سرچینې نوم ناخلي، خو لیکي چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر مشرانو د دغه طرحې ملاتړ او د عطا محمد نور په شمول ځینو نورو بیا مخالفت کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي چې څو ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سورابي هم ویلي وو چې د افغانستان سولې پروسه د دوی له واکه وتلې ده او د ژنیو غونډې ته چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې کیږي هم دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا هیواد طالبانو ته ورکوي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تیره اونۍ د سولې عالي شورا اعلان وکړ چې د سولې په خبرو کې افغانستان څنډې ته کړل شوی، طالبان او امریکا چې څه وغواړي هغه کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور که دغه حق له افغان حکومت واخیستل شي، امریکا به په دوه اړخیزه معامله کې هیواد طالبانو ته پرېږدي او د خلکو لاسته راوړنې او نظام جوړونه به برباد شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې متحده ایالات د سولې لپاره په بین الافغاني دریځ هڅې کوي. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې به یې څنډې ته نه پرېږدي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په قطر او ابوظبي کې له طالب استازو، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم کتلي دي او پر افغان سولې ورسره خبرې اترې کړي دي. د سر مقاله لیکونکي په خبره چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته ویلي چې نور باید د سیمې د استخباراتو په اشاره او غوښتنه په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. د مطلب د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به د خپلو خبرو پایلې له افغان حکومت سره هم شریکې کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي. د میدان وردګو ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو ماشومانو په ګډون نهه تنه نور ټپیان شوي دي. ډېر نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون نهه تنه نور ټپیان شوي دي. د ولایت شورا غړي شریف الله وتک نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه تیر ماښام د جلریز ولسوالۍ د زویلاتو په سیمه کې رامنځته شوي. وتک زیاتوي چې د هوان دغه مرمۍ په سیمه کې نږدې د ملي اردو له یو کام څخه غورځول شوي.
پیښه خو د تېره ورځ د مازدیګر او ماښام تر منځ دغه وخت منځته شوله، کله چې د ناوې راوړې وه او د زوم په کور کې کاته شوله او دغه وخت کې مېلمانه سره چې د خدای پامانۍ په مال کې وه، نو د ځای والات بېس نه سره چې د دغه کور ډېره لنډه فاصله کې پروت ده او بېس په دې خبر وه چې د کور کې د خوښۍ او د واده مراسم دي، نو په ډېره بېرحمۍ باندې سره دغه کور ویستلی ده او په دغه پېښه کښې سره د ماشومانو سیاستو په ګډون نهه تنه ټپیان دي او د خپله د زوم په ګډون باندې درې کسه شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل هم پېښه تاییدوي خو وایي چې پېښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې دغلته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. منګل وایي دا معلومه نه ده چې د افغان دغه مرمۍ د چا لخوا توغول شوې او یا هم که په دغه کور کې کوم څه چاودنه کړې. نوموړي وایي په یاده پېښه کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قومندانان هم وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان زیاتوي چې د پېښې په اړه لا اوس هم کرج زیات نشته خو وایي چې دوی پلټنې کوي.
تېره ورځ د مازدیګر شاوخوا څلور بجې د جلریز ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو او کربان تر منځ نښته رامنځته شوې چې د نښتې له امله یو مرمۍ په یو کور باندې لګېدلې چې په دې کور کې دوه کسان وژل شوي او شاوخوا دیارلس کسان زخمیان دي. د مونږ لومړنیو راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې د وژل شوي کسان هم وسلوال طالبان دي، وسلوال طالبان سر ګروپان دي او نور هم په زخمیانو کې میرمنې او نارینه شامل دي. خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا پر دولت غږ کوي چې د دغه پېښې څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
د دې پېښې عاملین دا چا چې دا فایلونه کړي دي، البته دا فایل نه و، دا ګیسټ بل مسلسل لاسو د خو په خاطر باندې دا کور ویشتلی ده. د پېښې عاملین باید قانون ته وسپارل. د خلکو غوښتنه هم دغه ده، دغه سپین ږیري د قوم مشران اوس را روان دي، ولایت او حکومت د دې موضوع سپیناوی په کلاکه باندې غواړي تر و پورې معلوم نشي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي او د دغه روانو جګړې زیاتره قربانیان یې هم ملکی خلک وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم استاذ ملتیانا. اوس هم رضوان مراد د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه وروسته به درته زما همکار مرسلین ارسلا د نور بس د یونس پروګرام وړاندې کړي.
د امریکا د پوس د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماتې نه ده خوړلې او د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي پرون د جلیس په ولسوالۍ کې د غلطه پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان، محمد نبی او مجیب رحمان به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. د پاکستان پولیسو تایید کړی دی چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه بندیزونه لګولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات تر اوسه پورې نشي ویلی چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې څوک لاس لري او چا یې د وژلو حکم کړی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د نور بست یا شکست سکوت یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي نظام پر اطلو سره د غنو نورو برخو ترڅنګ میرمن وکړه شول چې په تیر ولسو کلونو کې په ژورنالیستیکي ډګر او رسنیو کې هم خپل پراخ حضور ثابت کړي. کڅام چې داخلي جګړو پر رسنیو کې د میرمنو فعالیت تر ډیر اغیزمن کړي وو، خو په تیر ولسو کلونو کې افغان میرمنو وکړه شول سخت کار او زیار سره خپلې وړتیاوې ثابتې او د نارینه ترڅنګ د رسنیزو فعالیتونو لپاره د ټولنې عام ذهنیت پر روښانه کولو کې برخه واخلي. خو په رسنیز دګر کې د میرمنو فعالیت لستونزو هم خالی نه وو او دا د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو خبریالانو د فعالیتونو او د هغوی پر وړاندې د شته ستونزو په اړه خبرې کوو. مهمان ما در برنامه این هفته وحیده فیضی، مسئول بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران است و با وحیده جان در رابطه به فرصت‌های موجود و مشکلات فرارای خبرنگاران زن در افغانستان صحبت می‌کنیم. وحیده جان، با برنامه ما خوش آمدین. بحث را با یک سوال آغاز می‌کنم در این مورد که فرصت‌های موجود برای رشد و کار خبرنگاران زن در رسانه‌ها چقدر است؟
تشکر از شما. سلام تقدیم شما و همه شنونده عزیز. شما بسیار سوال خوب شروع کردین و سوال از مثبت شروع کردین. خوشبختانه متاسفانه در افغانستان قسمی است که همیشه از بود منفی ما صحبت میکنیم، سوال آغاز میشه، انتقاد شروع میشه. یک بحث بسیار خوب که در قسمت فرصت ها شما گفتین، فعلا واقعا فرصت بر زنا است. درست است، قبول میکنیم که وضعیت امنیتی بد است یا وضعیت در کل بر هیچ کس خوب نیست، اما از بود دیگه اگر ببینیم به زنای خبرنگار و کسایی که تازه از ژورنالیسم فارغ میشه یک فرصت بسیار خوب است. مثلا در هر رسانه ای که اگر یک بحث اعلان میشه اولویت داده میشه بر زن، یا هم اگر بخش در کارآموزی باشه یا هم در ترنینگا باشه در قدم اول بر زن فرصت داده میشه، که یک فرصت بسیار خوب است که ما زنها میتونیم از استفاده کنیم. یا نهادهایی که بر خبرنگارا کار میکنه، شخصا کمیته مسئولیت خبرنگارا، ما برنامه جاب فیر داشتیم، هم برنامه‌ای که وظیفه بر از اونها پیدا میکردیم، کسایی که تازه از ژورنالیسم فارغ میشد اونا را ما آموزش میدادیم یک هفته یا هم دو هفته، بعدش بر رسانه‌ها معرفی میکردیم. یعنی این کار به خبرنگار مرد صورت نگرفته، یک فرصتی بود که بر زنا، که زنا از تانست. ما امروز میبینیم اکثر و کسایی که ما آموزش داده بودیم یا هم بر رسانه معرفی کرده بودیم کارمند دائمی یک رسانه شده، به معنی از اینکه تونست از این فرصت خوب استفاده کنه.
خوب ایده شما از فرصت گفتین که فرصت ها ایجاد شده و زمینی کار چقدر وجود داره و خانم ها که در رسانه ها کار کنن و در ای بخش رشد کنن، چون ما شما فضا را میبینیم که حتی به همین وضعیت که امروز به روان رسانه که ما حتی فضا را بر مردها هم سختر سخته، چی لازم چی بونه بزن؟
بله ما فکر میکنم که مشکل تنها بر زن نیست، در جمع درست است که مشکل امنیتی بر زن و مرد است، اما مشکلات درون سازمانی یک رسانه باعث میشه که یک زن نتونه در رسانه کار کنه. متاسفانه ما باید بگوییم چیزایی که حقیقت است، چون ما به حقیقت کار میکنیم. وضعیت مالی رسانه فوق العاده خراب است، وضعیتی که بر یک زن یک رسانه مثلا فضا را تنگ میسازه بدون شک خراب است. مثلا اگر در روی پرده تو کار میکنی، تو باید حتما فیشن کنی، تو باید عروسی نکنی، یا مثلا از رخصتی هایی که بر یک زن در قانون کار داده شده بر او رخصتی ها نمیتونه استفاده کنه. مثلا اگه یک زن ولادت میکنه 3 ماه باید رخصت داشته باشه. ما دیدیم رسانه ای که دمو 20 روز اول گفته که با 3 ماه تا که میه به جای از یک کس دیگر میگیره و زن وظیفه خود از دست میده. این مسئله باعث شده که زن از رسانه دل سرد شوه و نتونه بر رسانه کار خود ادامه بده. و از بعد دیگه اگر ما ببینیم افغانستان بدون شک یک کشور است که به شدت سنتی است. شاید در کابل مرا یک مردم به دید خوب ببینه یا هم ببینه یا خوب نبینه، اما شاید به مو وظیفه ما کاری نداشته باشه. اما اگر ما در ولایات نظر بیندازیم، بدون شک خبرنگارای زن نمیتونه بیرون به ساحه بره و یا هم او را مردم بشناسه به نام خودش، به چهره خودش. ما دیدیم دخترایی هستن که یک ده همیشه در رسانه کار میکنه، اما تا هنوز نتونسته به هویت خود یا به نام خود کار کنه. پس میبینیم که افغانستان به کابل خلاصه نمیشه، وضعیت در جمع خوب نیست. نسبت به 3 سال یا 4 سال که ما مقایسه میکنیم بدون شک بدتر شده. وقتی که میگم بدتر شده، به معنی از اینکه ما تحقیقی را که انجام داده بودیم دریافته بودیم که در 2 ولایت کابل، مزار شریف و هرات دمی سیزون که خبرنگار زن زیاد بوده، در هرات ما میبینیم کمتر شده و دلیلش هم ناامنی بوده، دید سنتی مردم بوده یا هم مزد کم. نه. مثلا در یک رسانه یک بچه یک دختر کار میکنه، با یک دختر ماش کمتر میته و دلیل بسیار بیجا هم برش داره که این دختر نمیتونه بیرون بره. نسبت به هر دلیل کس، به می دلیل یک بچه میتونه در ولایت سفر کنه، در ولسوالی بره، به می دلیل ماش زیادتر لرسه.
در داخل رسانه بیشتر شما گفتین از بعض مشکلات را گفتین، اینجا علت چی است؟ آیا علت کمبود امکانات است و یا همو محیط است که برای کار زنها در رسانه ایجاد نشده؟
متاسفانه اردوش اول خود قدم اول ما میبینیم که وضعیت مالی رسانه در جمع خوب نیست. در قدم دوم وقتی که یک زن در رأس یا در رهبریت نباشه، برازو پالیسی خاص یا یک مرد جور نمیکنه. یعنی قسمی که اگر بر زن فرصت داده شه و زن در رهبریت باشه، در سطح رهبری باشه، بدون شک او از هر رای ممکن میتونه که زمینه کاریابی را برای یک دختر در یک رسانه مساعد بسازه. اگر خودم شخصا بگویم، من در یک رسانه برم، اگر مدیر ما یا رئیس ما زن باشه، شاید ما بهتر کار بتانم نسبت به ازی که یک مرد مدیر ما باشه. نه ای که ما از دید فیمینیستی یا از دید تبعیض جنسیتی میبینم، اما هر کس با جنس خود راحت میتونه باشه. مثلا شاید من یک مشکل داشته باشم و رخصتی ضرورت داشته باشم، قسمی که من راحت بر یک هم جنس خود گفتم میتونم، نمیتونم برای یک مرد بگویم. یا هم خود می کارکرد ما تاثیر داره. وقتی که یک زن در رأس باشه و دیگرا را تشویق کنه، چون افغانستان برایست که متاسفانه زنها همیش به حاشیه رانده شده و همیش به جنس دوم دیده شده برشان، به می دلیل است که اگر در سطح رهبری به زنها اجازه داده شده، که متاسفانه بسیار کمتر ما دیدیم به زنها اجازه داده شده، خاص به دلیل از اینکه تجربه نداره. وقتی که مردا در رهبریت است، اینا هم بدون شک از اول رهبر به دنیا نامده یا مدیر به دنیا نامده، بر از اینا فرصت داده شده، بر از اینا آموزش دادن تا تانسته به سطح رهبری یک رسانه برسه.
امین وزیت را که شما میگین، آیا با رسانه کار نشده یا رسانه نخواستن که تغییر ایجاد کنن؟
من فکر میکنم تا حد اردوش. ما فعلا در قسمت دادخواهی بر از این کار میکنیم که زنها باید در رهبریت برسه، اما بیشتر رسانه به متاسفانه باید بگویم که به توانایی یک زن باور ندارن. مثلا دلایل بسیار عجیب و غریب میگن. میگه یک مرد میتونه از ساعت 6 صبح بیایه تا 6 یا 8 شام باشه، چون وظیفه مدیر است که تا نه وقت باشه. یک زن نمیتونه. بدون شک که یک زن با 2 جای مدیریت داره، هم به خانواده و هم به بیرون. باید مد نظر گرفته شود یک مشکل یک زن هم. و قسم نیست که از انسان مثل یک ماشین استفاده کنن. من فکر فکر ممی دلیل هم غیر منطقی است که یک مدیر از 6 صبح میاد تا 10 بجه شب کار میکنه. باید قسم تنظیم شوه که مدیریت تنهایی نیست که حتما تو بالای سر یک نفر باشی و کنترل کنی که نفر چی میکنه. من فکر میکنم که اگر خود رسانا بیشتر علاقمندی به این بخش نشان بده، بخش های دیگه است که زنها را در این قسمت همکاری کنه تا به رهبریت و لیدرشپ یک رسانه برسه.
در مورد وضعیت عمومی اگر بیایم در کشور، وضعیت عمومی چقدر فرق کرده به خاطر کار زنها نسبت به چند سال گذشته؟ چون اگر ما وضعیت مالی رسانه را ببینیم، از یک سو مشکل است و وضعیت امنیتی که بر افغانستان حاکم است، از طرف دیگه چقدر کار خانم‌ها را در رسانه‌ها محدود کرده ام فعالیتشان حضورشان را؟
متاسفانه باید بگویم آل خبرنگارا مستقیما مورد هدف دشمن قرار گرفتن، که ما داشتیم مثالایش عملی که داشت اشتراک شد، بیشترین خبرنگارای ما را ما از دست دادیم که در او جمله فقط 3 نفر از رادیو آزادی بود تنها. ای بدون شک که تاثیرات خود داره، تاثیرات منفی میگذاره، اما قسمی نیست که کاملا دل سرد شده باشه. هستن کسایی که افغانستان را ترک کرده، کسایی که در رسانه کار میکرد، در بدیلش کسایی است که تازه فارغ شده و میخواد کار کنه، به برنامه کارآموزی میرن، به برنامه میرن که اونا بر 3 ماه یا 4 ماه کار میگیرن، در رسانه دیگه میرن اپلای میکنن وظیفه. یعنی اتو نیست که کاملا دل سرد شده باشه، اما کسایی که دل سرد شده بود یا بنا به هر دلایل دیگه افغانستان رو ترک کردن، ما اینو قبول کنیم باید که او مردمایی که 10 سال یا 12 سال کسایی بودن که راه را بر ما باز کردن، امروز اونا در افغانستان نیست. دلیلش هم هر دلیلی که پیش خود داشتن، اما نباید هم زیاد منفی فکر کنیم، به خاطر که نسل جوان واقعا نسل بیداری هستن، نسلی هستن که بالای خود کار میکنن، زحمت میکشن، بر ما تقاضای کار میکنن. مثلا میگه که به هر رسانه‌ای که نیاز داشتن لطفا ما را معرفی کنین. یعنی شما فکر کنین شاید ما در 1 ماه 10 یا 12 نفر داشته باشیم که بر ما بگن که ما را به رسانه معرفی کنین، به معنای عزیز که دل سرد نشدن و هنوز هم میخوان در رسانه کار کنن.
بسیار زیاد تشکر. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د شکست سکوت یا نور بس خبرونه اورئ. زه د خبرونې شمیرې تاسو ته وایم، کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنې څخه مطرح کړئ. زموږ شمیرې دي 0909-40-15-40. بله شمیره هم ده 0902-50-55. شماره ها را به دری هم میگم 0799-20-35-40 0700-82-27-55. خب اگر به پرسش دیگه بیایم، در بخش ولایت چقدر زمینی کار تا الان به خانم ها در بخش رسانه ها وجود داره؟ چون فضا را شما بیشتر شما از 4 ولایت گفتین که دو جه شهرهای بزرگ افغانستان است، دو جه شما سروی کردین، آیا تا حال همون فرصت هایی که چند سال قبل ما داشتیم به خاطر کار خانم ها، تا حال مو فضا و یا فرصت وجود داره، بیشتر شده، محدودتر شده، چگونه است؟
خوشبختانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در تمام ولایت نماینده خود داره، اما در ولایتی که خانم ها بیشتر حضور دارن نماینده زنان داره. در کنار از اینکه یک نماینده عمومی داریم، ما در بخش زنان هم کار میکنیم. ما بیشتر در بخش مسئولیت برشان کار میکنیم، یعنی در قسمت یک مسئولیت شغلی، مسئولیت جانی، در قسمت ها و آموزشی که ما برشان میدیم. اما قسمی نبوده که ما مثلا یک سروی داشته باشیم که حضور زنها چقدر کم شده یا چقدر زیاد شده، چون بیشتر روی کرد ما در بخش مسئولیت است. اما در ولایتی که ناامن است، مثل ننگرهار، مثل قندار که فعلا ما میبینیم خبرنگارا زیر تهدید است، بدون شک حضورشان کم شده. اما اگر بر ارقام فیصدی بگویم که سابق چقدر بود یا حال چقدر است، چون این تحقیق ما فعلا نداشتیم.
تماس داریم، میشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن و پرسشان رو میشنویم. الو سلام. بله سلام، صدای ما رو میشنوین؟ بله بله صدای ما رو میشنوین؟
بله بله، من امیدا هستم از ولایت
چوگه. بفرمایین امیدا جان.
ما یک سوال داشتیم. این خواهره ما که در رسانه کار میکنه یا در رادیو یا در تلویزیون فرق نمیکنه. خب من میگم که در منصفانه اگر مثلا بگویم، اگر مثلا از الفاظ خوب استفاده کنه، یعنی کل خانواده ها مثلا راضی هستن. حالا مثلا در هر رسانه که مثلا خانم ها کار میکنه، مثلا یک نامایی میگیره که مثلا ما میگم که در مسلک خوب در یک نام بگیره که مثلا این مردم از دلخور نشه. مثلا اول این یک رسانه از مردم مثلا خبر میده، نه؟ باز این مثلا وقتی در خبرها میره که مثلا یا ترهگر یا سبگر یا هر چی، خب منصفانه اگر خبرها را بگوید یا مثلا گزاره سبگر یا چی حکومت ما نظر ما این
هست. سوالتون را اگر بگوین، سوالتون را اگر بگوین،
سوال ما این هست که مثلا در بین رسانه مثلا زنها احساس چی رقم یعنی جنسیت میکنه، خب آنی در کل رسانه که چیز میکنه زن یک کسم بد داره مثلا یعنی زن نمیتونه راحت کار کنه. سوال ما همی هست که مثلا اگه اینا بتونه راحت کار کنه این مدیرا و اینا مثلا اگه راحت باشن فرصت بده اینا میتونه راحت کار کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما، زنده باشین. سوال تا نگرفتیم. شنوندی بعدی رو میشنویم. بله بفرمایین.
بله مرسلین سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته تاسو ژورنالیست نیلمنیا ته سلامونه.
مننه ډیره زیاته مهرباني وکړئ. کوم ځینې تماس نیولای نوم څه دی؟
بله قاری صاحب پښتون جوزجان.
جوزجان څه مهرباني وکړئ.
مرسلین سلام په وجود دي چې په افغانستان سالاری ده و خرافات رواجات حکم دی او شیل سپیل دشی سرگ کتل کیری سراحقا و قق چی دیتا خدای و رسول و دانور کلی آغام نور کول کیری دانور و قق ده دیموکراسی و قق و دیخین استا او شیل سپیل دشی کشر پا سرگ کتل کیری چی تاکی پاتا دی او واقعاً پا مظلومیت چی قرار لی اگر دی حقا و قق نور کول کیری یعنی سړی غواړي چې زه یې سارندوال وي او زه یې قاضي وي زه یې مامور وي مدیر وي او زه یې ژورنالیست وي او ښځه یې لور یې په کور کښې ناست وي جمو جارو ورته کوي. ستاسو د مېلمنې سیم پوښتنه دا ده چې تاسو چې اوس په ژورنالیزم کښې کار کوئ رسنیو په دغه باره کښې چې نې ښځې ولې ګوښ رسنیو په دغه باره کښې څومره خپل غږ پورته کړی دی او د خلکو همکاري ستاسو سره څونه ده او ستاسو غږ څونه اورېدل شوی دی تر اوسه؟
ډېره مننه. مخکې دینه چې مېلمنې ته ستاسو نه پوښتنه کوم، جوزجان کښې دا وضعیت څنګه دی د مېرمنو فعالیت په رسنیو کښې؟
زموږ په جوزجان کښې خو الحمدلله د ژورنالیزم وضعیت هغه ځای چې ولسوالۍ خو یې نه هم نه دي هلته خو ژورنالیست نه شي تلی لکه دزا و خو استعفه و دا مدیانو اخشغ و فیض آباد و دا ولسوالۍ نه هم نه دي خو جلکونو کښې هم امنیت لري درز اوس هم نه هم نه دي هلته خو ژورنالیستان نه شي تلی او په ښارو کښې وضعیت ښه دی د ژورنالیستانو که نه وي که ښځې وي چندانې خلک د جوزجان خلک چندانې د ښځو سره ضدیت نه لري دا د دودو دستور عنعنوي ټولنې لکه په جنوب و جنوب غرب چې دلته داسې نسته.
ډېره زیاته مننه تاسو نه پوښتنه واخله، انشاءالله میلمه تاسو جواب درکړي. تشکر از شنوندگان که تماس گرفتن. ویژن بیشتر در بخش خصوص از ولایت لوگر پرسان کردن که نویت کار در رسانه خوب گفتن که اونا که اونم پیشنهاد میره داشتن که فضا و یا زمینه به خاطر کار خانم ها ایجاد شود در رسانه. من میخوام این پرسش رو قسم مطرح کنم که چقدر فعالیت خانم ها در رسانه توانسته در ایجاد یک ذهنیت مثبت در برابر خانم ها در جامعه کمک کنه؟
ما فکر میکنم که 100% تاثیرگذار بودن. مثلا وقتی که من خبرنگار شدم الگوی من یک زنی بود که در رسانه کار میکرد و من میخواستم مثل از او باشم و من خود جزی از او دخترهای فکر میکنم که هر کدامش وقتی که یک زن در رسانه میبینه میخوایم مثل امو یک خبرنگار باشه. یعنی من فکر میکنم که اونا نمونه یا مثالای خیلی خوبی بوده بر ما که ما تانستیم کار کنیم. اما ای که چقدر زمینه سازی شده، یک رسانه هیچ وقت دروازیش بروی یک زن بسته نبوده، فرصت ها همیش بوده، اما ای که مشکلات خانوادگی یا هم مشکلاتی که در جامعه حاکم بوده نتونست یک زن از او فرصت استفاده کنه، ای بر نمیگرده بر خود رسانه. اما از سوال برادر ما که از لوگر زنگ زده بود قسمی ما برداشت کردم که یعنی زمینه یا هم وضعیت در رسانه قسمی نیست که یک زن بتونه راحت کار کنه. من فکر میکنم که بر زن در همه جایی که از خانه بیرون میشه مشکلات زیاد است، قسمی نیست که در رسانه تانایی مشکل باشه، چون رسانه یک مکانی است که خیلی مشهور است و می دلیل است که یک مشکل بسیار زود بروز میکنه و در جامعه نشر میشه که در رسانه تانامن بی مشکل است. من کاملا دقت میکنم یک خانم وقتی که معلم هم میباشه از خانه بیرون میبره در مکتب یا در بیرون به مشکلات زیاد روبروست. نباید ما تنها بگوییم که رسانه جای امن یا جای خوبی بر خبرنگار. کار نیست.
بله، در بخش کار رسانه خود رسانه چقدر تونستن در بین خود اداره زمینه رو مساعد کنه به کار خانم ها؟ بیشتر از جوزجان دوست ما تماس گرفته بودن، اونا گفتن که در خود ولایت جوزجان زمینه از این مساعد است و صدای خانم ها از رسانه شنیده میشه و فضای خوبی را ایجاد کردن.
خوشبختانه بله، به خاطر که نماینده ما هم نماینده کمیته مسئولیت خبرنگارایی که از جوزجان داریم زن است، به معنی از اینکه زنا در اونجا صداشون خیلی بلند است و از ما پرسان کردن که شما در این قسمت چی کار کردین. بدون شک ما 50% کار ما دادخواهی است، دادخواهی بر رسانه که مسئله جندر یا تصاویر در رسانه مراعات کنه و دادخواهی در قسمت از اینکه توانایی یک زن در باید مد نظر گرفته شود وقتی که برش ارتقای ظرفیت در قسمت از اینکه ما بر از اونها آموزش میتیم، در قسمت از اینکه بر رهبریت یا هم به مدیریت دادخواهی میکنیم که باید در رأس یک رسانه در بخشای مختلفش زن باشه، به معنای از اینکه ما در این قسمت کار میکنیم. وقتی که صدای ما میگن که چقدر صدای شما را شنیدن، بدون شک صدای ما شنیده شده، هیچ گاهی نبوده که به صدای ما جواب منفی داده شده باشه. به خاطر که ما را از روی اوایی نمیخوایم بگوییم، ما وقتی که برنامه داشتیم با کارآموزا تقریبا 80 دختر بود که تازه فارغ شده بود یا هم سمسترهای آخرشان بود. ما برنامه‌ای که گرفتیم از رادیو آزادی گرفته تا بی بی سی تا همه رسانه‌ای که افغانستان کار میکنن، در اون برنامه نماینده خود روان کرده بود، از دخترها اینترویو گرفت، تقریبا 70 یا 80 درصد از دخترها را در رسانه‌ها گرفتن به منظور کارآموز یا هم حالا ما میبینیم که کارمند دائمیشان شدن، به معنای ازی که صدای ما شنیده شده، دادخواهی ما نتیجه داده و اونا هم امر ما همکار بودند.
رهنمود مسئولیت را که در یه آخر شما ترتیب دادین، تدوین کردین، این مسئول شامل کدام بخش میشه؟ آیا شامل تنها بخش مسئولیت فیزیکی یا امنیت فیزیکی میشه یا مسئولیت کاری هم میشه به خانم ها؟
بله، تنها در قسمت خانمان نیست. ما باید همین نام رهنمود برتان بگویم که رهنمود تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران و رسانه هاست. یعنی در این قسمی است که وقتی خبرنگار شما استخدام میکنین، وقتی کی خبرنگار را به ساعت پرخطر روان میکنین، باید کدام موضوعات مد نظر گرفته شود و در قسمت تامین امنیت خود ساختمان رسانه. به خاطر که ما دیدیم که متاسفانه دشمن به خود ساختمان های رسانه ها هم حمله کردن. در اینجا قسمی است فقط به عنوان نمونه میخوایم چند بخش شبرت بگویم. وقتی خبرنگار میخواد به یک ساحه بره یا هم به یک ولایت به سفر روان شود، اول باید یک خبرنگار باشه که تجربه کار باشه، خبرنگاری که تازه استخدام شده و هیچ نوع مسئولیت امنیتی برش آموزش داده نشده باید فرستاده نشه. و اگر خبرنگار بگه که من نمیرم، هیچ رسانه نباید خبرنگار خود مجبور کنه که بره. در قسمت دوم، این خبرنگار وقتی که به ساحه پرخطر میره باید وسایل ایمنی با خود داشته باشه، کلا یا هم واسکت زره یا هم پرسه که ژورنالیست ناشته است، باید این موضوعات مد نظر گرفته شود. و بخش دیگیش که اگر خبرنگار زخمی میشه، رسانه‌ای که با او کار میکنه صاحب امتیاز یا هم مالکش مکلف است که در قسمت تداوی برش همکاری کنه، یا هم اگر او شهید میشه به خانوادهش هم ماشه که قبلا او خود خبرنگار میگرفت یک مقدارشه نظر به او خود وضعیت رسانه باید به خانوادهش بده، به خاطر کو، به خاطر کار تو، به خاطر رسانه تو جان خود از دست داده. به می دلیل این پالیسی یا همی رهنمود مسئولیتی را که ما ساختیم تقریبا 10 روز یا هم بیشتر از او گذشته که ما فعلا روی دادخواهی برازی کار میکنیم که به رسانه معرفی شود و وزارت اطلاعات فرهنگ ایرا با ما پذیرفته و قسمی بوده که ما خودمون ایرا نساختیم، ما با مشوره با رسانه ها با خبرنگارا چنین رهنمودی ساختیم که انشالله با تمام رسانه از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ، چون یک وزارتی است که تطبیق کننده بخش است، فرستاده میشه به خاطر که جزء از قراردادهای کاری خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای شود و همچنان کمیته مشترک مسئولیت که در رأسش معاون دوم رئیس جمهور است آقای سرور دانش هم این رهنمود خواندن و با ما موافق بودند که به همه رسانه فرستاده شود.
علت چی است که شما این رهنمود را آل ساختین؟ آیا تهدید بیشتر شده و یا چالش ها میخواین که فرصت سازی کنین برای آینده؟
بدون شک ما نظر به اینکه در آخر دیدیم چالش ها و مشکلاتی که فراروی خبرنگارا از قسمت امنیت زیاد شده که نمونای زیادی را ما داریم که خبرنگارا را امسال یعنی 14 خبرنگار ما از دست دادیم.
بله،
یک رقم کم نیست، یعنی 14 انسان، 14 کسی که در رسانه کار میکنه به دلیل از اینکه او صدای عدالت بلند میکنه کشته شده و تمامش هدفی بوده. به می دلیل بود که چون رسانه بسیار یک دید داشتن که باید هر کاری که میشه نهادهای رسانه‌ای به خبرنگار کنه، اما بی خبر از اینکه او بر خودت کار میکرد، به یک رسانه کار میکرد، باید خود رسانه این کار انجام میداد. حالا ما واسطه‌های زیری به خبرنگارا گرفتیم، الان که این جزئی از کارهایی است که خود یک رسانه باید به خبرنگار خود کنه. به می دلیل بود که ما روی رهنمود فکر کردیم و این رهنمود ساختیم، اما ما مطمئن هستم که در تطبیقش شاید با مشکلات زیاد روبرو شویم، چون که اکثریت رسانه با ما موافق این بخش نیست، بخاطر که میگم مشکلات مالی داریم، ما نمیتونیم، اما مجبور هستن. بالاخره هیچ راه حل نیست جز از اینکه ما یک رهنمودی داشته باشیم و مطابق بر از اون کار کنیم.
بله، اگر در مورد آموزش بیم، خب بیشتر کارمندان را که شما گفتین که در این اواخر زیادتر هم شدن، جای کسایی که از افغانستان بیرون رفتن و یا کار را ترک کردن، کسایی تازه گرفتن، کیفیت فراگیری امی فنای تازه و یا تکنولوژی تازه که در بخش رسانه به کار میره چقدر در داخل مساعد است فراگیری عظیمی در مراکز تعلیم و تحصیلی ما؟
من فکر میکنم دو بود داره سوالتان، یکی بخش مسئولیت است، یکی بخش است که خود خبرنگار موضوعات مسلکیش میاموزه. از بود مسئولیتی، ما در افغانستان ترنرهای داخلی و خارجی داریم که میتونن در بخش مسئولیت ما آموزش بده، اما از بود از اینکه متاسفانه کیفیت کم شده، ما از لحاظ کمیت هم خبرنگار زیاد است و هم رسانه با مشکلات خیلی حاد روبروستیم. ما میبینیم که خبرنگارهایی که ژورنالیسم فارغ میشه سطح تحصیل قدر متاسفانه کم شده که یک خبر هم اگر ازشون پرسان کنی شاید نتانه درست بر جواب بده. اما از بودی دیگه نهادهای رسانه‌ای، نهادهایی که بر بخش مسئولیت یا بر هر بخش دیگه کار میکنه، بر اینا یک زمینه مساعد میسازه که یک رسانه بر سی ما بره و کار یاد بگیره و کار مسلکی از همینجا شروع میشه. وقتی که این فرصت برای یک رسانه، برای خبرنگار یک رسانه میده، بدون شک خبرنگار میتونه خود برسانه. هیچ کسی نمیتونه با یک خبرنگاری که 4 یا 5 سال کار کرده و یک خبرنگاری که 4 ماه کار کرده توقع زور ما از او داشته باشیم، اما ما امید داریم به خاطر که کار جریان داره، ساکت یا آرام نیستن هیچ کدامش، بدون شک یک نتیجه خیلی خوبی خواهد داشت.
خب در بخش مشکلات گفتین شما، خب حالا اگر آقایان در بخش رسانه ها با یک مشکل روبرو هستند که تهدید امنیتی است، پس شما فکر میکنین که خانم ها با دو مشکل همزمان، یک به مسئولیت کاری و یکم فضایی که در جامعه وجود داره با این روبرو است؟
بدون شک.
راه حل شما، راه حل در چی میبینین؟ کیها باید تلاش کنن؟ نهادهای رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت دارن بیشتر از اونها انتقاد میشن که اینا نتونستن کار بکنن به خبرنگارا در افغانستان تا بتونن مو از زمینی کار دامدار و فرصت کاری و یا بچیدن تهدیدات را برشان زمینه را برشان مساعد کنن. مسئولیت بیشتر به کی برمیگرده در این بخش؟ در بخش مسئولیت مشخصا در بخش خانم ها،
من فکر میکنم که مسئولیت در جمع به دولت برمیخوره. اگر یک فرد عادی یا هم یک خبرنگار است، تامین مسئولیت وظیفه اوناست، وظیفه ما نیست. اما این که ما پالیسی میسازیم یا هم آموزش میدیم، درست است، این قسمت کار ماست. اما وقتی که از ما انتقاد میشه، من قبول میکنم انتقادشان تا یک حد بجاست، اما برمیگرده بر خود خبرنگار. باور میکنین امیال 50% خبرنگارای ما هست که در مورد حقوق رسانه، در مورد قوانین رسانه‌ای اصلا مطالعه ندارن، اصلا از حقوق خود آگاه نیستن که در یک رسانه کار میکنن. وقتی که میرن قرارداد میبندن، بدون از اینکه قرارداد بخونن امضا میکنن، وقتی که میخواین از رسانه بیرون شون، در او قرارداد نوشته شده که تو نمیتونی 6 ماه دیگه رسانه کار کنی. باز اونو وقت سر صداشان میبره و میگه که ما مشکل داریم. یعنی اگر در جمع بگویم 50% مشکل به خبرنگار است که غیر مسلکی پیش میره و 50% از خود رسانه یا قراردادهای کاری است، چون مشکل از قرارداد شروع میشه. هر آن چیزی که میشه بر بنیاد یک قرارداد میشه. به می دلیل است که ما نمیخوایم یک طرف ملامت بکنم. خبرنگارای ما متاسفانه خیلی غیر مسلکی پیش میرن، خیلی آگاه نیستن از قوانین. ما تا برشان قوانین رو تدریس میکنیم، در برنامه جزی از مواد مفردات درسی ما این شده که وقتی که خبرنگار ما در بخش مسئولیت تربیه میکنیم یا آموزش میدیم، در قسمت قوانین هم برشان آگاهی بدیم.
میخوایم پیام شما رو بشنوم به خانمایی که در مرکز و در ولایت کار میکنند، پیام تانو بشنوم به اینکه دوام کار از اونا چقدر میتونه به همنوعان از اونا کمک کنه در بخش از اینکه اونا بتونن به اهداف و یا امو سرمنزل به خود تعیین کردن به عنوان مقصد به او برسن.
ما میخوایم کوتاه بگویم، ما زنایی که بیرون کار میکنیم یا در رسانه کار میکنیم، صدای زنایی هستیم که هرگز نمیتونن از خانه بیرون شون، نمیتونن صدایشون بلند کنن. پس ما نباید به خاطر خود صدای یک قشر بسیار بزرگ خاموش بسازیم. کار کنیم، زحمت بکشیم و مبارزه کنیم برای ما ادامه بدیم.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در بحث امروز. از ادریادو درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د شګست سکوت یا نور بس خبرونه در بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.